راغي وړاندې لاند خبرونه. طالبان وایي د دوی د کډوالو او رستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر ملا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند د ختمېدو غوښتنه کړې ده. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن جمعې د دې کتنې خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له برټانیې سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د خبر لیکلی دی ویلي دي چې پرون پنجشنبه د برېټانیې له شارج دفیر سره په کتنه کې په دې موضوع خبرې کړې دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 2500 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکې کې کاناډا ته لیږدول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. په دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو او پزرګونو محصلانو پرون د یونان په پلازمېنه اتن او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړه. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل شوی چې د صدر اعظم محافظه کاره حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابره کړي.
آزادی ملمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پین او آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده 15-16 ته 12 نفر پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته به باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې بعضې ولس پیسره کچا کورونه درلودله کورونه یې خپل خرڅ کړي دي د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده نو اوس پیلان باقي مانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي جز دا ده چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغچین هم ذاتی تښتېدلي یو نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي د خپل حق هم ورته ویلي او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده نه زکات ده نه بل په کومه معامله دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم د الله ده نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو ولې د متقاعدینو زندګۍ ته دا بدبختۍ زندګۍ ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندګۍ کې قرار لرو ما درته ویلي چې اکثریت ده چې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې مو ګوري او زموږ افغانستان خلک یې مو ګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي په یي نوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو هغې راځي که ادارې امور ته ادارې د امور ورکړه مکتوب وزارت مالیې ته وزارت مالیې کې او دا مکتوب زموږ پروت ده وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم ځکه زه یو ملکي شخص یم دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس الوزرا سره کښېني پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیې هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکړي او د متقاعدینو حقوق دې ورکړ شي نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم ما څوک پرېږدي چې زه رئیس صاحب الوزرا ته لاړشم ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس صاحب الوزرا ته هغې شرفتمندانه ماته حکم راکړ ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی ده هلته نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ د زړه خواله سره کوئ پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ
مننه زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو چا ته عریضه وکړو کوم ځای ته لاړ شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار موږ کړی ده دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی ملل متحد ته مراجعه کړی دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسو وکیلانو ګذر نه وکیل دې ګذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري نو چې هغه کور ته راننو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخته چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه نه ماته راپاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکو، درته دا ستاسې حق ده او موږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچې شي مصروف دلته سبای وځه. ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کاره انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، موږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه وي، هلته ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چا ته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا اول زه خپله زما هغه لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کیږي. موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی داسې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو، موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بلې، ممکن د اوسني چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤول خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي، دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده ما سره، زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لس کې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا دې اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د فعلاً دا امارت اسلامی دولت ده او مونږ یې رعایت یو. هر امر چې کوي مونږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي. نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه، نو مونږ دې را ټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي. ماته دې وایي چې ورور مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو که نه. خو دا خبره هم نشته ده که نه، خو چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې، زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکي ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمنصب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط یې راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي مونږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسې زمونږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا مونږ درکوو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري دلته، پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده هم وشي، خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق در راکړي شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته سیګو، دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي که یخي، مونږ دا په ځان باندې منلی ده، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې مونږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو مونږ استفاده کوو، او دا مونږ ته ویلي چې تاسو مونږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي. مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑھ نه دی ولی فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه ایجا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه، یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته وایم 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې ایښي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده ته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، که تاسو ویډیوګانې واړئ بیا به زده ته ولېږم، ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي. ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستی ده، هغه بیا مستي خرڅوي، بیا شړومبی کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د ته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنپره کم یا کمزوی په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفور هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې د دغه ټول عمرات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم، تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خوغه در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیریو دلته، نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده، داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سند آتش پې تو وش پېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دم. مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګلو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفې، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاوت کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوود سپوره. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم. دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته وو، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي د اوسه پورې، هغلته به بودیجه باندې وي، خو بالاخره هلته دونه وو چې وره خرڅ به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالۍ کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده. او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغې زندگی ټوله بیمه ده، صحي رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکول کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد او بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووینو.
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی ملما
چمے دکھ کلا مل کے اسپن کو ترے